السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د آزادی راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې یونیسف وایي په افغانستان کې 3 میلیونه نجونې له ښوونځیو بې برخې دي. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا یوې استازي هم ویلي طالبان نشي کولی چې د خپلو وګړو یا د خپلو نیمایي وګړو پر غوښتنو سترګې پټې کړي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د سعودي عربستان سترې محکمې اعلان وکړ چې نن د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. په متحده عربي اماراتو، مصر، کویت، بحرین، لبنان او په یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې هم نن د روژې لومړۍ ورځ ده. په افغانستان کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت اعلان کړی چې د روژې په لومړۍ ورځ رخصتي نشته او په ټول افغانستان کې به رسمیت وي. په لندن کې بیا د لومړي ځل لپاره تیر ماښام د روژې مبارکې میاشتې د رارسېدو له کبله په واټونو کې 10,000 څراغونه بل شول. د بریتانوي ورځپاڼې ګارډین د راپور له مخې دا لومړی ځل دی چې یو اروپایي ښار کې د روژې په مناسبت داسې ننداره ترسره کیږي. د لندن ښاروال صادق خان چې خپله هم مسلمان دی، تیر ماښام د دغو څراغونو بټن کیکاږله. دا نوښت د یو غیر انتفاعي سازمان رمضان لایټ یو کې لخوا رهبري شوی دی او لګښت یې له خلکو اخیستل شوی. نن د مارچ 23 په اسلامي نړۍ کې د روژې لومړۍ ورځ ده. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خپل راپور د 3 اونیو په ترڅ کې کانګرس ته وړاندې کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د سنا یوې اجتماعي غونډې ته وکړه. په استازو جرګه کې د جمهوري غوښتونکو مشر روان اونۍ خبرداری ورکړ چې د بهرنیو چارو وزیر که چیرته د دوی له غوښتنې سره سم اسناد وړاندې نه کړي، احضار به یې کړي. جمهوري غوښتونکي انتقاد کوي چې له افغانستانه د 2021 کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو وتل له ګډوډیو سره مله وو. د بغلان ولایت په جلګي ولسوالۍ کې موندل شوې په لسګونه سکې ملي موزیم ته وسپارل شوې. په بغلان کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې 15 سکې او یوه کوزه یې د یرم په سیمه کې په وروستیو کې ترلاسه کړې وې چې ملي موزیم ته یې تحویل کړي. د دې طالب چارواکو په وینا دا سکې د ساسانیانو د دورې دي چې 2000 کاله پرې تیر شوي دي. د یو شمیر سترو نړیوالو بنسټونو موندنې ښیي چې پر اوکراین د روسیې د څه باندې 1 کلن برید له امله د اوکراین بیا رغونه 411 میلیارده ډالرو ته اړتیا لري. نړیوال بانک، ملګرو ملتو، اروپایي کمیسون او اوکراین د خپلو ارزونو نتیجه پرون خپره کړه. نړیوال بانک وایي چې د روسیې د تیری له امله د اوکراین زیربناوې، ودانۍ او د خلکو ټول ژوند ته سخت زیان اوښتی دی. روسیې پروسه کال د فبروري په 24 پر اوکراین خپل غیر مواجه برید پیل کړ چې لا هم روان دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې له روسیې څخه د چین سیاسي او ډیپلوماتیک ملاتړ د واشنگټن له ګټو سره په ټکر کې دی. دا په داسې حال کې ده چې د چین ولسمشر د روسیې 3 ورځنی سفر د 2 توافقنامو په لاسلیک کولو سره پرون پای ته ورسوه. دا روسیې ته په 3 کلونو کې د شی جین پینګ لومړنی سفر و چې تیر ماښام بیرته خپل هیواد ته ستون شو. او د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبغاړو د سریلانکا سیالۍ ډلې ته 3 منډو په توپیر په کرکټ لوبه کې ماته ورکړه. په دې لوبه کې چې پرون په ابوظبي کې وشوه، لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ چې مخالف لوري ته یې 299 منډې هدف وټاکه. د سریلانکا تر 19 کلنو د لږ عمره لوبډلې ټول لوبغاړي د 286 منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ، زموږ د فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه کوئ، facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. پر فیسبوک سربیره د ازادي راډیو خبرونه دا مهال زموږ پر ټویټر، انسټاګرام او د غرس ټیلیګرام چینل کې موندلی شئ. لکه څنګه مې چې وړاندې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ راډیوي مجله اورئ، خو لنډه خبری برخه کې به واورئ چې یونیسف اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال له پیل سره 3 میلیونه نجونې له ښوونځیو بې برخې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د امریکا استازي هم ویلي چې طالبان باید د خپل نفوسو د نیمایي برخې په غوښتنه سترګې پټې نکړي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وایي چې سږ کال په افغانستان کې 80% د نجونې له زده کړو پاتې شوې. د یونیسف د زده کړو د برخې مسؤلې ادریانا ویګلار تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې 1 میلیون نجونې د طالبانو د فرمان له امله اخیستمنې شوې دي.
موږ اټکل کوو چې له 3 ماشومانو یو په افغانستان کې په خوندي کې نه دی شامل. دا 2.8% نجونې دي. دا په دې معنی ده چې نږدې 3 میلیون نجونې به له خوندي محروم شي یا به هیڅکله هم بیا خوندي ته ولاړ نه شي.
د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق په باور د نجونو پر زده کړو بندیزونه په مستقیم ډول د افغانستان د نجونو او ښځو پر راتلونکو نسلونو خپل منفي اغیز پرې باسي. یونیسف په ورته وخت کې په خپل ټویټر کې د وی افغان انجلۍ شخ پور کړی دی چې شپږم ټولګی اخلاص کړی او اوس تصور کوي چې خپل هیلو ته نشي رسیدلی. د دې انجلۍ نوم سما دی. دا 12 کلن ده. دا وای خپل ورور ته د شونځي شیان سموم خو زړه می تنګیږي چې مکتب ته نشم تلای.
اگر مکتب اواز می بود مثلا
که خونځي پرانیستي وای اوس به په و مټولګي کې وم. قلمونه، کتابچی، باکس، جامې هر څه به می چمتو کول. هغه ورځ ته سترګې پلارم چې څوک حال راکړي چې د جنو خونځي اخلاص شول.
بلور سره د ملګرو ملتو د بشري حقوقو په شورا کې د امریکا استازي میشل ټایلر پرون په جنوا کې د طالبانو پر فرمانونو نیوکه وکړه چې ورسره د شزو حقوقو تر پښو لاندې شوې دي.
د امریکا متحده ایالاتونو په سخت ټکو د طالبانو اتیا فرمانونه چې د افغانانو حقوقو په ځنګړي ډول د میرمنو او نجونو په کې په سیستماتیک ډول محدود شوی اخندي. افغانستان چې خپل نیمایي خلک له ټولنیز ژوند به برخې کوي په هیڅ توګه نشي بریالي کېدی.
تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلی وو چې نړۍ به تر هغه له طالبانو سره تعامل ونکړي چې د نجونو او ښځو حقونه یې نه رعایت کړي. د بلینکن په وینا د طالبانو د دسمبر د میاشتې فرمان چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د ممانعت سبب شو ډیرو هغو افغانانو ته ستونزې پیدا کړې چې په بشري مرستو یې خپل ژوند چلاوه. د نجونو د زده کړو او د میرمنو د کار د بندیزونو په تړاو بیا بیا د ملګرو ملتونو او مرستندوی مؤسسو استازو افغانستان ته سفر کړی دی او طالبان هڅولې دي چې له داسې کړنو لاس واخلي خو تر اوسه بریالي شوي نه دي.
و موردل چې یونیسف وایي په افغانستان کې 3 میلیون نجونې خوندیو ته نشي تللی. له دې سره په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د امریکا استاذ میشل ټایلر ویلي چې د طالبانو اتیا فرمانونو په ځانګړي ډول جونې او میرمنې زپلې دي. تر شپږم ټولګي ورپورته خوندیو ته د جنونو نه تک د اغیزو په اړه مو د سیاسي چارو د کتونکو نجیب آزاد نظر اخیستی.
نه یوازې دا انجونې زده کړو نه محروم شوي دي، بلکې د دوی کورنۍ مثلا د یو پلار په صفت باندې که هغه هلته په افغانستان کې معلم وي اوس مهال که هغه هلته مثلا ډاکټر وي په داسې برخو کې کار کوي چې ټولنې ته هره ورځ خدمات وړاندې کوي، کله چې د هغې لور ونه توانېږي ښوونځي ته ولاړ شي هغه مجبوره دی چې په یو نه یو ډول قانوني او غیر قانوني لارو هېواد پرېږدي د خپل اولادونو د سرنوشت لپاره. چې دا نه یوازې د انجونو د زده کړو یا پر بېسوادۍ باندې یا سواد باندې تاثیر لري، بلکې په نورو ټولو ساحو کې چې هلته پلار او مور په بېلابېلې ساحو کې کار کوي ټولنه خدمت کوي هغه هم د دې ټولنې څخه وتو ته مجبوریږي. او دا چې په راتلونکي د دې اغیز به څه وي موږ ولیدل چې په تېره 13 میاشت کې کله چې د نجونو پر مخ مکاتب او پوهنتونونه بند شول نو دا حد اقل شپږ کاله موږ شاته ځکه ولاړو چې هر صنف یو کال شاته ځي. کله چې تاسو هر صنف یو کال شاته ولاړ شي د شپږم نیولې بیا تر 12 پورې د پوهنتون هر کال فارغینو یو کال هلته خالیګا رامنځته کیږي. کله وجه هم داسې ولاړ چې خدای مکه 10 کاله وروسته به موږ په یوه برخه کې هم باسواده ښځې په افغانستان کې ونه لرو. کله چې باسواده ښځې په افغانستان کې نه وي د ټولنې په هر برخه باندې دومره ډېر منفي اغېز کېدلی سي چې ممکن موږ پیړۍ شاته ولاړ شو په ټولو برخو کې.
اساس صاحب، بل لور ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د امریکا استازي میشل ټایلر ویلي دي چې د طالبانو فرمانونه په ځانګړي ډول د ښځو لپاره ډیر منفی دي او ښځې او نجونې او میرمنې ډیرې ځپلې دي. د امریکا متحده ایالاتونه دغسې انتقادونه ډیر کوي، څه کولی شي او څه باید وکړي؟
ګوري، متحده ایالاتونه هغه هیواد دی چې نړۍ په 80% وچه او لنده او هوا باندې حاکم هیواد دی. ډېری هیوادونه ډېر پرمختللي هیوادونه د دې تر نفوذ لاندې دي او د نړۍ تر د نړۍ د یو شتمن او زبرځواکي هیواد په صفت باندې هغه نړیوال مسؤلیت چې دی لري په ملګري ملتونو کې کوم رول چې لري ملګري ملتونو څومره فن چې ورکوي زه فکر کوم چې یوازې دغه غندنې کافي نه دي. موږ ولیدل په تېره اتلسو میاشتو کې کوم څلوېښت میلیونۍ کڅوړې چې ځي افغانستان ته د بشري ناورین د مخنیوي په نوم البته دا هغه د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. د افغانستان بانک دي هغه په وونۍ کې آپشن کوي دغه ډول مرستې د طالبانو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول او د سیمې د هیوادونو طالبانو سره یو ډول غیر مستقیم ډیپلوماتیک انعطاف شول. مثلا په دوبۍ کې هم دیته کنسلګری سپالر یا په ایران کې دیته سفارت سپالر یا په نورو هیوادونو کې دا د ملګرو ملتونو فشارونه نه دي راغلي. کله چې دغه فشارونه نه وي طالبان په خپل یو ډول ډاډ ترلاسه کوي چې نړۍ د دې سره په غیر مستقیم ډول انعطاف شي او د دې چې څه کوي نړۍ څه کې نه دا یوازې غندنه کوي. کینما په افغانستان کې دا هغه د طالبان سره هر ورځ راکړه ورکړه دي. دغه راکړه ورکړه او ډیپلوماتیک انعطاف باید کم شي تر څو په طالبانو باندې واقف فشارونه وارد شي.
څاټ کل کوي آیا دا فشارونه به راشي؟ دا یادې ته ورته چې طالبان دې ته واداره کې چې مکتبونه پرانیسي او نجونې مکتبونو ته لاړ شي.
فکر کوم تر ډېره بریده اوس چې افغانان هغه افغانان چې په غرب کې دي هغه افغان ډایسپورا چې په دغه تیرو څو میاشتو کې خورا ډېر فعالیت کړی دی او لاریونونه یې وکړل په بېلابېلو سټیجونو باندې د ملګرو ملتونو په سټیجونو باندې په هر سټیج باندې افغانانو د نړۍ څخه دا وغوښتل چې په طالبانو باندې باید فشارونه وارد شي تر څو نجونې مکاتبو ته او ښځو د کار زمینه برابر شي. داسې اوس اټکل کېږي چې د متحده ایالاتونو د استازو په ګډون د ملګرو ملتونو همدارنګه د متحده ایالاتونو ائتلافي هیوادونو ډېری استازو په بېلابېلو هیوادونو کې د افغانانو سره لیدلي دي او په دې موضوع باندې د افغانانو تر څنګ درېدو ډاډ ورکړی دی. زه فکر کوم چې اوس ممکن زما اټکل دا دی چې ځینې داسې فشارونه وارد شي چې طالبان دې ته غاړه کېږي چې انجونې د مکاتبو ته ولاړې شي.
په امریکا کې میشت د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد و چې له آزادۍ رادیو سره یې د نجونو د خوندزیو د بندیدا په اوږدمهاله ناوړه اغیزو خبرې کولې.
د آزادۍ رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. آزادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
له تیرو دو دریو ورځو راهیسې په افغانستان کې پسرلنی جشنونه او میلې جوړیږي. البته دغه میلې او جشنونه د طالبانو په بیا واکمنېدو سره کمرنګ شوې دي. د راپورونو له مخې په مزار شریف او دغه راس کابل کې هم د نوروز د لمانځنې او وروسته نورې میلې لکه څنګه چې پخوا په شور او ځواک لمانځل کېدلې سږ کال نه دي لمانځل شوي. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې عامو کسانو ویلي چې د طالبانو وسلوالو یې د نوروزي میلو مخه نیولې ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نوی کال او د نوروز پر رسیدو سره یو شمېر هغه کورنۍ چې د تفریح میلې او د خپلوانو لیدلو ته تللی وو وایي د نوروز په لومړۍ ورځ طالبانو د تګ راتګ مخه ونیوله. زبی ولا چې د خپل ملګرو سره د تفریح لپاره د کابل د قصبي غونډۍ ته تللی وو وایي طالبانو هوایی ډزې وکړې. دوی او هغه کورنۍ چې غونډۍ ته تللی ول د طالبانو لخوا وایستل شول. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
بودند. ده دقیقه نگذاشته بود که
ما کلونه رو لست خیلی نوی تیر شوی ممکن است توچه ده طالبان و زواکون را خلال او اوائی دزی اکلی طولی کورنه بیرتا کورتا ولی گلی مکته همو ویل چه مکته امر شوی چه ده نوروز منزل حرام بلار شه و سبارا شه مکته دیر خوشی نوون که ده چه پا نوروز که نشو که ولی یو آرام زای تولار شو کابل ده تفری زای نلی مجبور یو زای تولار شو چه حد اقل
آرام.
د هرات ولایت اوسیدونکو کبرا هم ازادي رادیو ته وویل غوښتل چې خپل کورنۍ سره د خپلوانو لیدلو ته د پل هاشمي سیمه ته ولاړ شي خو په خبره د طالبانو ځواکونو لخوا بیرته راوګرځول شوه.
ما پرای را شدیم در مسیر را که هنوز نرسیده بودیم
موگا پرلار را روان شده پر روشان پرلار از موگ موتر پرین خود اویلی باید خپلو کورونو تا لار شه موگ ویل موگ دعوتیو او د خپلو خپلوانو کورونو تا زو توی ویل نن نوروز ده نوزه که لیدل را لیدل بندی او که د خپلوانو یا تا زیارت لیدو تا زی نو بلا ورز لار شه
باید غیر از امروز بره.
د هرات ولایت دوه نور اوسیدونکي هم چې د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښته نوم او غږ یې راپور کې خپور شي، وایي پرون د هرات ولایت د دهنې کمر کلاغ سیمې ته هغه کورنۍ چې د ملي توکې له ځان سره درلودل د طالب وسلوالو لخوا نه پرېښودل کېدل، خو په یو شمېر نورو ولایتونو کې خلکو نوروز د خپلو خپلوانو په لیدلو نمانځلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد وویل د سه شنبه په ورځ هغه کسان چې په کابل کې تفریحي ځایونو ته تلل کوم ممانعت نه دی شوی او خبرې که شوی وی نو په اړه به څېړنه وشي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان عاکف مهاجر تر دې وړاندې ویلي و هغه کسان چې نوروز منځي دوی ورسره کار نه لري، خو تیره ورځ د یاد وزارت یو کارکوونکی محمد یحیی عارف ویډیو دغه وزارت په ټویټر پاڼه خپره شوې وه، نوموړي پکې ویلي و چې نوروز حرام دی. دا په داسې حال کې دی چې د محدودیتونو سره سره د نوروز په ورځ د کابل په سخي زیارت کې د جنډې د پورته کولو مراسم تر سره شول، خو د مزار شریف په ښار کې د تیر کلونو خلاف کوم رسمي مراسم تر سره نشول. نوروز چې د افغانستان، ایران، تاجکستان او یو شمېر نورو هیوادونو لرغونی جشن دی، د پسرلي د پیلېدو په مناسبت د هجري لمریز کال په نوي کېدو سره نمانځل کېږي، خو په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په رسمي توګه نن نمانځل کېږي او تر څنګ د دې ورځې عمومي رخصتي هم لغوه شوې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعته اوریدلی شي. د ماقام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار ل شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یویشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
بریتانیا او د مشترک المنافع یا ګډو ګټو 55 هیوادو لخپل ادب او غوختی چې افغانستان ته دروژې میاشتې پتراس کې سفر و نکړي. دا چې ولې جزئیات د احمد شبر په دې راپور کې اوري، ورپسې هم رادیوي مجله لپاره ما غورځوي چې کوربه بیا هم احمد شبر دی.
د بریتانیا او مشترک المنافع هیوادو د دفتر لوري د چهارشنبې د ورځې په خبر شوی بیان کې راغلي دي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خورا کړکېچن دی. د بیان مخې د مذهبي مراسمو پر مهال لکه د روژې په میاشت کې د ترهګریزو بریدونو خطر زیات دی. د اوس لپاره په افغانستان کې د بریتانیا قونسلي فعالیتونه بندي. په بیان کې دا هم ویل شوی دی که د بریتانیا او مشترک المنافع هیوادو د 55 غړو هیوادو کوم غړی بیا هم افغانستان ته د روژې میاشتې په ترڅ کې سفر کوي، هغه ته د لارښوونه کیږي چې ځان به غلی نیسي، له بیروبار ځایونو څخه به ځان ساتي او د مذهبي مراسمو په ګډون به په عامه غونډو کې برخه نه اخلي. همدارستی خپل امنیت تدیر پام کوي. د بریتانیا او د مشترک المنافع هیوادو په دې بیان کې د هم ویل شوی دی چې په افغانستان کې د بریتانیایي اتباعو د نیولو خطر خورا زیات دی او شای له داسې توقفې دو د بریتانیا دولت بیخي خبر نشي. همدارستی لخپل خپلوانو سره د ارتباط تضمین ګران دی او شای یو بریتانیایي د اوږدې مودې په مخه په زندان کې پات شي. د دې خطر د اعلان سربیره بریتانیا خپل خلکو ته خبر ورکړی دی چې د افغانستان په گاونډیو هیوادو کې د بریتانیا له کنسولګریو سره د اړتیا پر مهال ارتباط نیول شي. بریتانیا او مشترک المنافع هیوادو په داسې ورځ د خبرداري ورکړی دی چې په لندن کې د هغو بریتانیایي سرتیرو عامه څېړنه پیل شوه چې د ملکي افغانانو د وژنې تور پرې پوري شوی دی. داسې راپورونه مخکې خپاره شوي وو چې ځینو بریتانیایي سرتیرو د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ د چاپو پر مهال 450 بې وسلې افغانان وژلي دي چې دوی د ترهګرو شک پرې کړی وو. د بریتانیا د قضایه قوې چارواکو ویلي دي چې تمه ده د دې پلټنو نتیجې به په 300 میاشتو کې خپرې شي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم هر کلی مو کوم پدې خبرونه کې. نوروز ولمنځو کورته شاکر.
نوروز ډېر سرنګواله پدې کې نه دی چې نوروز څه شي، بلکې پدې کې دی چې افغانستان څوک دی.
کرکتون کې احسان الله درمل وای
پښتو ادب د غره لمن د نوروز د ذکر نه ډکه ده، هم جالب ده او هم د نقد وړ هم ده.
راځي میانتو تواک ورکړو پنوم د لاهو شعر.
ماشومان به د مکتب په کتابو کې رسم شوی د ښایست سپینه کوترې کې نیسی، سندرمار به جوړوي لغومبره کمپوزونه،
او امینه فنا هم شعر لري.
د سپرلین ری شمالا اوس بکلی شین جنت وی، اوس بکلی کی واده وی، هر سانگ بوی نوی گل دوزی جامعه اغوستی.
په ننګرهار کې نارنج گل مشاعره وشوه، په کندهار کې لوی ادبی غونډه ترسره شوه، او په دې ادبی مجله کې به دا هم واوري چې د درانه استاد آصف صمیم ستاند غونډه جوړه شوه. د مارچ 20مه د نوي لمریز کال لومړۍ ورځ په نړیواله کچه دوه مهم صفات لري. یو خو نوروز د ملګرو ملتو د فرهنګي میراثونو په لیست کې شامل دی، بل لور ته د یونسکو په نظر د مارچ 20مه د شعر نړیواله ورځ ده. په ازادي راډیو مجله کې وړاندې تاسو ته شعرونه لرو، خو مخکې تر دې چې شعرونه سره واورو د نوروز د کلمې اصل ته براشو چې څه دی. د کوزي پښتونخوا د محقق کوثر خوریاخیل په وینا د افغانانو اختر له آره د نوروز جشن و، او اختر د مرحوم خوریاخیل په باور یخ تیر دی چې ژمی به تیر شوی و او نوی جشن به لمانځل کېده. د نوروز اوسنۍ بڼه د فارسي له دوو کلمو اخیستل شوې ده چې نو نوی او روز ورځ معناوي لري، خو ترکیب یې دری نه دی او صفت او موصوف یې وړاندې وروسته راغلی دی. ایرانیان وایي چې د دې کلمې اصل په پهلوي ژبه کې نوک روج دی. یو شمیر ایرانی څېړونکي په دې باور دي چې د سال کلمه له سرد یعنی ساړه څخه اخیستل شوې ده، او د نوروز مخکینۍ بڼه نو سرد دی یعنی نوی کال. په اوستا کې د نوروز د نو په ځای د نوی کا کلمه استعمال شوې ده. عربان نوروز ته نیروز وایي. په عربو کې د اسلامي تمدن په اوج کې یعنی د عباسیانو په وخت کې نوروز لمانځل کېده. د عربي ژبې نامتو شاعر ابو نواس نوروز ته بیتونه لري. د څلورمې قمري پیړۍ ګڼ نور عرب شاعران هم د نوروز د جشنونو یادونه کړې او د نوروز په مدح کې شاعري کړې ده. د تبری په تاریخ کې راغلي دي چې د عباسیانو په زمانه کې د خلیفه په ګډون د بغداد خلکو د نوروز په ورځ جشن لمانځه، اوبه به یې پرې وبل شیندلې او حتی اورونه به یې بلول، خو وروسته بیا د اورونو د بلیدو ممانعت وشو. ځینو یې علت خطر وباله چې څه ونه سوځي، او یو شمیر نورو بیا وویل چې د زردشتیانو له دودونو بلاس اخلو، یوازې به خپل لرغونی دود پالو. د فاطمینو په پادشاهي کې هم نوروز لمانځل کېده، خو د اورونو د لګولو او د اوبو د پاشلو مخنیوی وشو. په څلورمه پیړۍ کې به په بغداد کې خلکو د نوروز په ورځ یو بل ته سوغاتونه ورکول او نوي جامې به یې اغوستې. وروسته بیا د طاهریانو، سامانیانو او آل بویه په وخت د نوروز میلې پراخې شوې او مشاعرې به کېدې. دا مشاعرې به د پاچا په دربارونو کې وې. په افغانستان کې د غزنویانو په دربار کې نوروز لمانځل کېده، او شاعرانو به د نوروز په ستاینه کې شعرونه ویل. د مقتدرو اسلامي شاهانو په ډله کې مغولانو چې پر هند واکمنی چلوله نوروز نه هیر کړی، خو نوروز د اورنګزیب پاچا په زمانه کې په هند کې ممنوع شو. د ده د پلار شاه جهان په پادشاهي کې به نوروز ډیر پرتمین لمانځل کېده. ځینې تاریخ پوهان په دې نظر دي چې اورنګزیب متعصب و، خو بل لور ته اورنګزیب هغه څوک و چې له خپل پلار سره جوړ نه و. پلار یې د ده مشر ورور ولیعهد ټاکلی و، او اورنګزیب د پلار دریم زوی و چې په زوره یې پاچاهي ونیوله، او د پلار د وخت ډیر رواجونه دودونه یې بدل کړل چې دا له شاه جهان یو ډول انتقام و چې ده ته یې واک نه و سپارلی. که یې علت هر څه و، د هند په نیمه وچه کې نور ملتونه د اورنګزیب له سخت دریزۍ په تنګ و. همدا وجه ده چې ستر خوشحال وایي اورنګزیب چې آرایش د تخت و تاج کا، اورنګزیب چې آرایش د تخت و تاج کا، تخت و تاج به یې مرګی تاخت و تاراج کا. له اورنګزیب وروسته د ده دوهم زوی پاچا شو، خو په حقیقت کې د اورنګزیب له پاچاهۍ سره د هند پر نیمه وچه اسلامي امپراتوري ختمه شوه. په افغانستان کې یو شمیر د نوروز له لمانځلو سره مخالفت کوي، او دا دود له دین سره په ټکر کې ګڼي. قسیم زیر چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې په تاریخ کې لوړې زده کړې کوي، په دې باور دی چې د نوروز لمانځل نن سبا مذهبي نه دی.
یو ډیره مهمه پوښتنه موږ لپاره همدا ده چې موږ له قبل الاسلام افغانستان سره موږ رابطه څه ده؟ آیا هغه افغانستان چې له اسلام مخکې و موږ غنی هغه ردوو، هغه نه منو؟ کنه موږ هغه افغانستان موږ یو برخه دی، موږ د فرهنګ، موږ ژبه او دیو سنت په هیڅ. نو دا چې د نوروز اهمیت هم دا دی چې دا د افغانستان د هویت تجلیل دی، دا د افغانستان له یوې درخشانې ماضي تجلیل دی، او دا موږ چې دا تجلیل و دا په مذهبي حساب نه کوو، دا د یو سنت په هیڅ دی. طبعا په دې کې دغه د طبیعت لمانځنه ده، مګر نوروز نه یوازې د طبیعت هر لمانځنه ده، بلکې دا یو تاریخ لري او یو ډیر قوي ریښې لري په افغاني فرهنګ کې.
شغلې زیر زیاتوي چې په نور نړۍ کې ولسونه خپلې زړې ریښې په تبر نه وهي،
لکه هند چې خپل تاریخ سره رابطه لري، لکه اروپا چې خپل تاریخ سره رابطه لري. فرض مثال شمالي اروپا، سکینډینیویا، ډنمارک، سویډن، ناروې، د دې په کوم ډول له وایکینګانو سره رابطه لري له قبل عیسوي عصر سره، موږ دغسې نه لرو. ځکه هانارنت یو مشهور جرمني فیلسوف ده، هغه خپل کتاب لري په هغه کې دا وایي چې د سنت او د مډرنټی ترمنځ، نو هغه وایي چې دا میراث څه دی، دا وصیت شوی نه دی، هغه اروپایي میراث ښیي. هغه عموما په یو بل کانټکس کې دا خبره کوي، مګر که موږ دغه ډېره ښایسته جمله ده که دا راواخلو او په افغانستان کې واقعا موږ ته د موږ د فرهنګ میراث په هغه وصیت شوي شکل کې نه دی را رسېدلی، څکه مسله عظمه وه. نو موږ له خپل فرهنګه منقطع یو، له خپل تاریخي میراثه بیل شوي یو. نوروز یو ډېر ښه فرصت دی، نه یوازې چې موږ په فرض مثال په طبیعت باندې فکر کوو، په نویوالي باندې، په بهار باندې، د دهقان په ورځ باندې، په افغانستان اشتراک له سیمې سره، بلکې په خپل تاریخ باندې فکر وکړو. موږ څوک یو، له کوم وخت نه شروع کیږو، افغانستان څوک دی، شجره یې څه شی ده، د عربو د لهکره سره خو دی نه دی پیدا شوی، د اسلام د مبارک دین له راتګه سره.
په معاصر تاریخ کې آذربایجان په 1938 لمریز کال کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وړاندیز وکړ چې نوروز په خپل کلیزه کې ځای کړي. بیا ازبکستان ورته غوښتنه وکړه، همغه وو چې نوروز د ملګرو ملتونو د فرهنګي میراثونو د ادارې له لوري د مانوي میراث په توګه ثبت شو. د لومړي ځل لپاره یونسکو په رسمي ډول په 1991 کال کې نوروز ولمانځه. هغه وخت بان کی مون د ملګرو ملتونو سرمنشي وو چې په دې مناسبت یې د ملګرو ملتونو لومړی رسمي بیان خپور کړ. ادبیاتو باندې به د نوروز او نوی کال اغیزو ته مخه کړو. نقاد، لیکوال او شاعر احسان الله درمل په دې باور دی چې د موسمونو بدلون له ډېرې پخوانۍ زمانې راهیسې د انسانانو ذهنونه بوخت ساتلي چې د ځانګړي ادبیاتو د رامنځته کېدو سبب کیږي.
په اساطیري دوره کې چې د تخیل او د هنر نه ډک بشري دوره ده، په هغه دوره کې دغه اساطیر جوړ شوي چې د ډیرو لویو شیرونو تندور باندې ماتیږي، چې په هغوی کې د موسمونو د بدلون او د طبیعت د بدلون د رازونو دپاره دلایل ویل شوي. دغه بدلونونه په شاعرانو باندې هم ژور اغیز کوي او په نتیجه کې ځینې خاص ادبیات رامنځته کیږي چې د موسم سره تړلي وي یا د موسم کیفیت او حسن پکې تشریح شوی وي.
نوروز د افغانستان ترڅنګ په ایران او د منځنۍ اسیا په ګڼو سیمو کې لمانځل کیږي چې د دې پراخې سیمې پر ادبیاتو یې اغیزې هم کمې نه دي. شاغلی درمل وایي چې د پښتو ادب لمن هم د نوروز او نوي کال لستاینې ډکه ده.
په پښتو ادب کې هم د پسرلی ذکر، د نوروز ذکر او د نوروز د حسن او د پسرلی د رنگینه او خوشبوي ذکر ډیر زیات دی، او خصوصا په کلاسیک دوره کې د خوشحال بابا په قصایدو کې او په غزلونو کې په ډېر هنر او په ډېر متانت سره راغلی. همدارکم په وروسته دورو کې هم دغه دود پاتې شوی او په روایتي ډول هم ځینو خلکو نوروز بهر ستایلي.
د شاغلي درمل په باور په پښتو شعر کې د نوروز او نوي کال ستاینو یو ستونزه هم پیدا کړې ده.
په پښتو شاعرۍ کې د نورو موسمونو حسن یو څه کم دی، مثلا ټول موسمونه ښکلي دي، د اوړي موسم خپل حسن لري، د ژمي رنځور، د منی رنځور ښکلا او د ژمي سپین واورین حسن، دا ټول هغه څه دي چې ښکلي دي. خو په پښتو شعر کې د نوروز، د بهار او د پسرلي ډیر ذکر یا ډیر افراطی او روایتی ذکر د دې سبب شوی چې د نورو موسمونو او یا د نورو درې موسمونو منحصر به فرد او خاص ځانګړي خلوي تر شوالاندې راولي.